ماسپخین دو بجی دی قدر منو دوستانو زمار زوان مراد سلامونه او نیکی خیلی اومنی پا دی یو سات اخبرونه که چی دا امان الله امرزی پا تخنیکی همکاری اونندکی گی او ری چه دا بحرانوی چرا وزارت وی دا پاکستان دا حکومت او طالبانو تر منز دا سول پا برخه که ورسته پر مختگونه خی چه پاکستان طالبانو تر دیر لاس رسی لری دا ترانسپورت او هوای چلن وزارت وی پراتون که می میاش که لنریوال زواکونو چخ افغان لوری تا دا افغانستان دا فضایی حریم دا سپارلو لڑه پیلیگی دا نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د بلوچستان جلای غوښتونکو وسلوالو پنجاب ته د ګاز د انتقال درې نلیکې په بم الوزولي او ویل کېږي چې په پنجاب کې زرهاو کورنیو ته د ګاز جریان بند شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین او ختیځې اروپا د یو شمېر هیواد د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نن بروکسل کې سره ګوري، خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا منی چې تېر شپه د دغ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې یوه څلور ماشینه الوتکه لویدلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بګرام زندان د مسؤلیت اخیستلو ته پوره آمادګي لري، او د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي نږدې درې میاشتې وروسته به له نړیوالو ځواکونو څخه افغان لوري ته د افغانستان د فضایي حریم د سپارلو لړۍ پیل شي. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ولایت چارواکي د منی چې تېر شپه د دغ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې یوه څلور ماشینه الوتکه لویدلې ده. د میدان وردګ د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه په یوه غرنۍ سیمه کې رالویدلې، خو وایي په اړه یې نور جزئیات تر اوسه نه دي معلوم شوي.
تر اوسه پورې معلومات نشته چې دغه الوتکه څومره کسان نیوړل یا څه ډول الوتکه ده یا د کومې ادارې اړونده. معلومه نه ده چې په رښتینې ډول الوتکه یوه بار وړونکې الوتکه ده یا سپرلۍ انتقالوي یا د ایساف ځواکونه ده یا افغاني الوتکه ده. په دې اړه څېړنې روان دي.
چارواکي وایي دوی ته د سیمې خلکو ویلي چې څلور تنه یې لیدلي چې له دغه الوتکې څخه یې په پاراشوټونو کې ځانونه وغورځول، خو وایي د خبره به وروسته معلومه سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بګرام زندان د مسؤلیت اخیستلو ته پوره آمادګي لري. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې دغه مسؤلیت په ښه توګه ادا کړي. د دغه زندان مسؤلیت تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت سره و، خو پرون په ار کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د افغان لوړپوړو چارواکو په غونډه کې پریکړه وشوه چې دغه مسؤلیت نور د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نورو زندانونو مسؤلیت هم لري. تر دې وړاندې د افغانستان په محافظو کې زندانیانو له بېلابېلو ستونزو څخه شکایتونه کړي دي. بلخوا د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي نږدې درې میاشتې وروسته به له نړیوالو ځواکونو څخه افغان لوري ته د افغانستان د فضایي حریم د سپارلو لړۍ پیل شي. د افغانستان فضایي حریم دا مهال په ملکي او پوځي برخو ویشل شوی چې ملکي د افغان حکومت او پوځي په دې هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په کنټرول کې دی. د ترانسپورت وزیر داود علي نجفي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانستان د فضایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې د 2014 کال تر پای به افغانان د خپل هیواد د فضا بشپړ کنټرول پر غاړه ولري. د افغانستان په فضایي حریم هر ورځ شاوخوا 400 ملکي الوتکې تګ راتګ کوي چې افغان حکومت ته حق العبور هم ورکوي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غوښتنې په صورت کې آماده دي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې له افغانستان بهر د افغان کډوالو د ګډون لپاره زمینه برابر کړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د امکان تر حده هر ډول همکاري ته آماده دي.
د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې پوره آمادګي لري. په دې یو ځل بیا ټینګار کوي چې امکاناتو په محدوده کې موږ همکاري کوو د تاکنو خپلواک کمیسیون سره.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي له کبله له افغانستانه بهر د افغان کډوالو لپاره انتخابات نشي ترسره کولی. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه نړیوال خبرونه فرشته جلال وړاندې کوي.
د اوکراین د پارلمان غړي بنن پر هغو تغیراتو غور کوي چې د دې هیواد د اساسي قانون لپاره وړاندې شوی. د پولیسو مشران او د رژیم ضد مظاهره کوونکي غواړي چې د 2004 کال اساسي قانون دور وګرځي، ځکه د دې قانون پر اساس زیات وخت د پارلمان پلاس کې وو. د اوس په خلاف جمهور رئیس زیات صلاحیت نه درلود، خو جمهور رئیس یانکوویچ او د هغه پلویان چې په پارلمان کې اکثریت لري د دې تغیراتو مخالفت کوي. د اپوزیسیون مشر یو مشر ویتالی کلیتشکو پرون په کیف کې خپل زرها او پلویانو ته په خبرو کې وویل
він каже нова конституція скільки потрібно ته وای جمهور رئیس یانوکوویچ زموږ څخه غواړي چې نیم کال نور صبر وکړو تر څو دا تغیرات راسي، خو زموږ خلک به دومره زیات وخت صبر ونه کړي. موږ دا قانون اوس تغیرولای سو او بیرته د 2004 کال قانون ته ورتلای سو او بیا کولای سو چې دغه قانون ترها په نوی قانون بدل کړو. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران بنن د اوکراین د ختیځې اروپا او د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه خبرو لپاره په بروکسل کې سره وګوري. په اوکراین کې د رژیم ضد مظاهره کوونکي غواړي چې اروپایي اتحادیه پر هغو اوکراینی چارواکو چې د اعتراضونو د ځپلو هڅې کوي د ویزې بندیز ولګوي او پانګې کنګل کړي. خو د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران وایي چې په نننۍ غونډه کې د دغسې بندیزونو په اړه د پریکړې پلان نه لري. د اروپایي اتحادیه چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په اروپایي هیوادونو کې د داسې بندیز لګولو علاقمندي ډېره کمه ده. ډېر کسان باور لري چې دغسې بندیزونو لګول به د جمهور رئیس یانوکوویچ او د اپوزیسیون ترمنځ مذاکرې لا پیچلې کړي. د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به همداراز د ختیځ شراکت پر کړنلارو خبرې وکړي. دوی به د اروپا د اتحادیې د 1300 غړو هیوادونو لخوا پر برابر شوي وړاندیز غور وکړي چې له ګرجستان او مالدووا سره د زیاتو اقتصادي او سیاسي همکاریو ملاتړ کړی دی. اروپایي اتحادیه تمه لري چې د غدواړه هیوادونو بعد اوګست تر میاشتې د شراکت موافقه ورسره لاسلیک کړي، خو ویره ده چې شاید روسیه تر فشار لاندې له دې کار ډډه وکړي. د بلوچستان جلای غشتونکو وسلوالو پنجاب ته د غاز د انتقال درې نه لیکي په بمه لوزولیا ویل کېږي چې په پنجاب کې زرهاو کورنو ته د غاز جریان پرې سوې دی. په پاکستان کې د غازو د یو دولتي شرکت مشر عارف حمید نن ازادي راډیو ته ویل چې لښته لږه دوه ورځې په کار دي چې د غاز پایپ لاین تر رسیدلې زیان ورغول سي. پنجاب د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف پلرنی ځای او د دې هیواد تر ټولو ګڼ مېشته یو بډای ایالت دی. د بلوچستان جمهوری پاوڅ چې په پاکستان کې پر فعالیت بندیز دی د دغو حملو مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې ویاند سرباز بلوچ ویلي د حمله د هغو بلوچ فعالینو د قتل په جواب کې وسو چې څو ورځې مخکې مړي وموندل شول. د بلوچستان جمهوري پوځ د پاکستان فدرالي حکومت تورنوي چې د دې ایالت پانګه او منابع لوټ کړي او د بلوچستان خلک په فقر او خوارۍ کې پریښي. او ټاکل شوی چې د بشار الاسد حکومت او د سوریه د اپوزیسیون ترمن د سولې د خبرو دوهم پړاو نن په جنیوا کې پیل سي. نړیوال منځګړی لغزر ابراهیمی به د سوریه د حکومت او اپوزیسیون لاستازو سره جلا جلا وګوري. دا چې شکیل خوایب نن په خپلو کې مخامخ خبري وکړي او دا چې خبري به څومره دوام کوي لانه د څرګنده سوي. دغه خبرو لمړی مرحله 13 میاشت لکه مهم پرمختګ پرته پاتو رسیدا. اپوزیسیون غواړي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد په نوې جوړ کې موقت حکومت کې رول ونه لري. خو د سوریه د حکومت استازي دا خبره نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه له مرکزی محاصره شوی شهر حمص څخه پرون تر 600 زیات ملکی خلک وایستل شول. دا د خلکو دویمه جوپه ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د درې ورځنی اوربند پر اساس له دغه شهر څخه ایستل کیږي. دغه اوربند پرون پای ته ورسید.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې ورستي پرمختګونه خي چې پاکستان طالبانو ته ډیر لاسرسی لري.
له طالبانو سره د پاکستان د خبرو د پیل لپاره وروستي پرمختګونه د خي چې د پاکستان اسلامي جمهوریت طالبانو ته ډیر لاسرسی لري.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي پراتونکو مې میاشت کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان لوري ته د افغانستان د فضائي حریم د سپارلو لړۍ پیلېږي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم لري چې په کندوز کې ورسي او د ووري ورسي ورختونو نه کسان مرکړي او خلکو ته زیات ځاني تاوان هم اړولې ده. دا نور ریپورتونه سربېره د انتخاباتو په اړه او د انتخاباتي کمپاین په باب هم درته ریپورتونه لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او نورو خارونو کې په سفر ډول اوریدلی شي. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې وروستي پرمختګونه دا ښیي چې پاکستان طالبانو ته ډیر لاسرسی لري. د دې وزارت وین شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ یو غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا هیله څرګنده کړه چې د پاکستان حکومت به په افغانستان کې هم د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره صادقانه همکاري وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان هم دا نظر لري چې که د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه یوه نتیجه ورکړي نو د افغانستان د سولې پر بهیر به هم تاثیر وي. په دې اړه قسیم سولمال رپورټ لري.
که څه هم راپورونه وایي چې ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له استازو سره د سولې د ټینګښت لپاره پټ تماسونه نیولي، خو افغان حکومت بیا هم د دې پروسې د بریالیتوب لپاره د پاکستان پر صادقانه همکاري ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د عملي خبرو پیل ته په کتو داسې معلومیږي چې پاکستان طالبانو ته ډېر لاسرسی لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د اکشن پیپرز په یوه خبري غونډه کې یو وار بیا هیله څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې هم
پیشرفت های اخیر برای آغاز مذاکرات
له طالبانو سره د پاکستان د خبرو د پیل لپاره ورستی پر مختګونه د خی چې د پاکستان اسلامی جمهوریت طالبانو ته ډیر لاسرسی لري او کولای شي له طالبانو سره د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره همکاري وکړي.
د پداسل کې د چې په د ورستی کې د ولسمشر حامد کرزی او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د پټو تماسونو پاړه راپور نه خبر وسول. د ولسمشر کرزی ویان دی ملفیزی هم د خبر تایید کړ او ویل چې دا خبرې لتیری اکتوبر میاشت څخه پیل سوې دي، خو طالبانو بیا دا راپورونه بیا اساسه بللې دي. خو ولسمشر کرزی څو ځلې په ډاګه ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. د پاکستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د شنبې په ورځ رسمن مذاکرات پیل کړل، خو پاکستاني طالبانو له حکومت سره د تفاهم لپاره یو شمېر شرایط وړاندې کړل چې په هغه کې په پاکستان کې د اسلامي شریعت پلي کېدل، پر قبایلي سیمو د بي پلوټ الوتکو د حملو بندېدل، د طالب زندانیانو خوشې کېدل او ځینې نور موارد شامل و. په همدې حال کې د سیاسي چارو مشر کارپوهان وایي په پاکستان کې د سولې د خبرو د بریالیتوب په صورت کې که چیرې پاکستانی طالبان د جګړې لپاره افغانستان ته مخ نه کړي نو شای پر افغاني طالبان هم تاثیر وکړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په اړه ازادي رډیو ته ویل
اوس خو داسې باور نه لرم چې هغه پروسه چې پاکستان کې هغه سوی هغه به کامیاب سي. فرضاً چې کامیاب سي، بېشکه دوه ټکي پکې نغښتې دي. یو، شاید بعضې مغاوت کوشش وکړي چې جنګ په افغانستان کې څوڅي، بل خبر هم دا وی چې حد یغل تاثیر گذار دي چې افغان طالبان به وګوري چې طالبان پاکستاني دي، پاکستانيانو سره تفاهم وکړي، بیا ضرور راځي موږ هم د افغانستان سره تفاهم وکړو، یو نسبی تاثیر گذار به وي.
په روسیې کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل چې طالبان د ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره خبرې نه کوي او شاید تر انتخابات وروسته له نوې حکومت سره خبرو ته حاضر سي. افغان چارواکو دا څرګندونې رد او هغه د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه وبلله. د پداسل کې د چې جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون هم د سولې په پروسې پورې تړلی او ویلي دي تر څو چې دا پروسه عملاً پیل نه سي له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي.
د قسیم سولمل په راپور کې مو واوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې روسي پرمختګونه ښیي چې پاکستان د طالبانو ته ډیر زیات لاسرسی لري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې ده چې د بګرام زندان له دفاع وزارت څخه د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. دا زندان پخوا د امریکایي ځواکونو په لاس کې و، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي باید د افغانستان د زندانونو د شرایطو د ښه کولو لپاره لا ډېره بودیجه مصرف شي. زموږ همکار احمد زبیر شمن په دې اړه د دې سازمان له مشر لالګل لال سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال لکه چې په جریان کې یاست، حکومت فیصله کړې چې د بګرام زندان به له دفاع وزارت څخه د کورنیو چارو وزارت سپارل کیږي. نو استاذ سازمان هم د زندانونو په باره کې او د بندیانو په باره کې څارنې کړې دي. څه فکر کوي لدې سره به د زندانیانو لپاره شرایط ښه سي او کنه برعکس؟
پدې کې شک نشته ده چې زمنګ په نورمال زندانونو کې هم د استوګنې او نور قسمه قسم ستونزې لا په ځای باندې پرتې دي، ځکه زمنګ زندانونه په هغه معیارونو باندې نه دي برابر شوي کوم چې نړیوال معیارونه دي. تر اوسه پورې هم د کورنۍ چارو ډیر زندانونه په شخصي کورونو کې دي چې اصلا دا اجازه دي نه کوي چې باید زندان په شخصي کورونو کې اوسېږي. د حد زیات زندانین په ډیرو وړو خونو کې ژوند تیروي. یعنی دا ټول هغه شیان دي چې لاستونزې مونږ وینو شته. خو د زندان د بګرام زندان چې کوم دی، دا یو ځانګړې مسله ده چې هغه اوسه پورې هم مونږ په فکر باندې چې د بهرنیو قواو د خانغه سره مرسته کومک کیږي او د هغه حکم لیک په اساس باندې چې تیر کال په هوت کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لاسلیک شو چې د زندان په افغان لوري ته سپارل کیږي او هغه پاغه کې یو څه تعهدات خو دغه حکم لیک کې هم سپارلی و چې هغه دا و چې دوی به اته د استوګن ځایونه په بګرام کې او دولس به په پولیسیاسي کې جوړي نوي به جوړي او دا به یو کال په موده کې جوړي متاسفانه چې هغه کال پوره هم شونه خو نه پويګه مجترو سره پاغي باندې لاکار شروع هم نه دي یعنی د استوګن د لحاظ نه هغه د رجمنتیا خودلې و د یو حقوقي سند کې خودلې و نو په کار د زمنګ دولت ته هغه د حکم لیک کوم محتویات چې هغه باید تعقیب کړي تر څو پورې زندانیانو ته هغه څه ستونزې چې په نور زندانونو کې دي د زندانیانو ته رامنځته نشي ځکه موږ تر کوم حد پورې خبر شوی یو ځنی زندانیان د پولیچرخینه هم دوی بګرام ته انتقال کړي دي د هلته د ساتلو لپاره
نو لالګل صاحب تاسو خو زندانونو نه نظارت کړی ده دولت باید څوګي چې په عمومي توګه د زندانونو وضعیت ښه شي
ستونزې وخت په وخت باندې تاسو ګوري چې په ولایتونو کې کله زندانیان د غذا د نه خوړلو احتساب کوي او کله په نورو مسایلو باندې په تاوتریخوالي باندې لاس پوری کوي او همیشه شکایتونه راځي نو تر اوسه پورې څنګه چې د زندانیانو غوښتنې دي یا د زندانونو هغه معیارونه جوړول دي دولت له هغې ته ځواب تر اوسه پورې نه دی ویلی نو زما په نظر باندې ځینې فوق العاده بودیجې په کار دي چې دولت یې په دې اړوند باندې تصویب کړي د زندانونو په واک کې ورکړي چې دغه شکایتونه د زندانیانو هم خلاص شي او دغه کوم نگهبانان یا ساتونکو د زندانونو چې دی اداره چې کومه ده هغه هم د غشتونو نه وژغورل شي او متاسفانه اکثره چې موږ د دې د خلینو د زندانونو د اداري د خلینو چې اورو هغه سره دولت کوم ځانګړي بودیجه خوسته کوي چې په عادي او انکشافي بودیجو کې هم دوی ته بودیجه په هغه پیمانه باندې نه ورکړي چې هغه ستونزې ورحل کړي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د باګرام زندان د مسؤلیت د سپارلو په اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د مشر لال ګل لال څرګندونه واوریده
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادي رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي پراتون کې مې میاشت کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان لوري ته د افغانستان د فضائي حریم د سپارلو لړۍ پیلېږي په دې اړه پام وکړئ د اسد الله لودین رپورت ده
د افغانستان فضائي حریم د محل په ملکی او پوزي برخو ویشل شوی چې ملکی د افغان حکومت او پوزي په د هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو په کنټرول کې دی د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر داوود علي نجفي وایي د موجوده قرارداد لمخې به نږدې درې میاشتې وروسته نړیوال ځواکونه افغان حکومت ته د فضائي حریم انتقال پیل کړي خاغلی نجفي ازادي راډیو ته په وزنګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان فضائي حریم اوس د ملکی الوتکو لپاره خوندې دی او کنټرول هم د دوی پلاس کدی
حریم فضای افغانستان بر فلن بر تمام تیاره کس فضای افغانستان میگذره مسئول
د افغانستان فضای حریم اوس ټول او بری پروازونو ته خوندې دی مون هلمن یو چې د شو یشمنو لمخبه د 2014 کال په می میاش کې د فضا ټول زموږ لاس تراشی نړیوالو ځواکونو ژمنه کړي چې په می او جون میاش کې به افغان لوري ته د فضای حریم انتقال پیلوي او د 2014 کال تر پایه او د دوی لوټلو سره سم به د بهر بشپړیږي
د افغانستان په فضائي حریم هر ورځ شاوخوا 400 ملکی الوتکې تګ راتګ کوي چې افغان حکومت حق له بر هم ورکوي خو د ولسمشر حامد کرزی په موقته اداره کې نړیوالو ځواکونو سره داسې یو قرارداد لاسلیک شوی چې لمخې د هیواد دننه پوزي الوتنې د افغان حکومت له کنټروله بهر دي او حکومت مالیه هم نه ورکوي د دې قرارداد موده هم د روان میلادي کال تر پایه پای ته رسیدي افغان حکومت د فضائي حریم له بشپړ سپارلو سره بعد نړیوالو ځواکونو پوزي الوتنې په افغانستان کې محدود شي او د افغانستان فضائي حریم به تر ډیره اندازې ملکی شي د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر وایي اوس په تقریبي ډول هر کال له فضائي حریم څخه افغانستان $80 میلیون عاید ترلاسه کوي خو زیاتوي کټول فضائي حریم دوی ته وسپارل شي عواید به یې نور هم زیات شي پښتنه داده چې افغانستان به وکول شي په یوازې توګه د ټول فضائي حریم کنټرول پلاس کې واخلي خاغلی نجفي د دې پښتنې په جواب کې وویل چې اوس په هر ولایت کې د رادار دستګاه وشته چې کول شي فضائي حریم کنټرول کړي د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون هم وایي په افغان حکومت کې دا وړتیا شته چې د خپل هیواد فضا کنټرول کړي.
اگر فضای افغانستان مسؤل باشه و
که د افغانستان فضای حریم خوندي او کنټرول د افغان حکومت په لاس کې وي، ښکاره خبره ده چې له دې عمله د افغان حکومت عواید لوړیږي. هغو ټکنالوژۍ ته په کتو چې اوس د افغانستان په نړیوالو هوایي ډګرونو کې نصب شوي، افغان حکومت دا وړتیا لري چې فضای حریم کنټرول او په دې اړه معلومات ثبت کړي.
په 2012 میلادي کال کې د قطر یوې الوتکې په کندهار کې مرموزه ناسته وکړه چې د ملي شورا او افغان حکومت غبرګونونه یې راوپارول. د افغان حکومت له دې اقدام څخه ښکاري چې دوی د ملکي الوتکو د څار وړتیا لري، خو معلومه نه ده چې له 2014 کال وروسته به د بهرنیو پوځي او جاسوسي الوتکو د څار وړتیا پیدا کړي او کنه.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وای، پاکستان به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره خپل خوره د افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نږدي. نوموړی همداراز وایي د پاکستان نوی حکومت په افغانستان کې د کوم ځانګړې ډلې یا ګروپ ملاتړ نه کوي او همدا لامل دی چې په دې روسیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شوې دي. د سرتاج عزیز د روسیو څرګندونو په اړه له پیښوره ذبیح الله شفق رپورټ لري.
په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د ګډوډولو لپاره به خپله خاوره د افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نږدو. نوموړی همداراز وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې یا ګروپ پلوي نه کوي او په خبره طالبان دا توان نه لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې خپل حکومت جوړ کړي. نوموړي دا څرګندونه د دوشنبه په شپه د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې د سیمه ییز سولې د انسټیټیوټ لخوا د پاکستان، افغانستان او چین د وضعیت په اړه جوړ شوی غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د افغانستان په اړه زیاته کړه،
پاکستان افغانستان کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے پچھلے 6-7 مہینے میں اور جب سے ہم نے یہ
پتیرو وو اتو میشتو کې د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیز وړیکو کې خواله راغله دي او همدارز لکه لنه چې د پاکستان حکومت افغان حکومت ته داډ ورکړي چې موږ په افغانستان کې د کوم ځانګړي ډلې یا ګروپ ناتړ نه کوو، نو د افغان حکومت لخوا د پاکستان ضد سرګندونو په لړۍ کې کمی راغله دي. نوموړی همدارز وایي په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم زیات شوی او د سوداګرۍ د لا ودې په موخه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو چارو د وزیرانو ترمنځ په اسلام آباد یا کابل کې غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز همدارا زویل د پاکستانی وسلوالو طالبانو سره مذاکرات یو پیچلی مسله ده او په خبرې د پاکستان مخکینی حکومتونو هم له وسلوالو سره د سوات امن معاهده په ګډون و معاهده کړی وي چې یو یې هم کامیاب نشوه. د راپورونو له مخې د پاکستان د مشرانو د جرګې دفاعي کمیټې مشر سناتور مشاهد حسین غونډې ته د وینا پر مهال ویلي د ملا عمر په مشرۍ د افغانستان امارت له چین سره ښې اړیکې غوښتل او په اسلام آباد کې د چین سفیر لو شولن د همدې موخې لپاره د 2000 میلادي کال په دسمبر کې په کندهار کې له ملا عمر سره لیدلی وو. نوموړي زیاته کړه، ملا عمر د چین سفیر ته ډاډ ورکړ او چې د افغانستان امارت د چین د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او خپل خاوره به د چین پر خلاف کارېدلو ته پرې نږدي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نوموړي د جنوري په 18 نیټه په امریکا کې ویلي وو طالبان د حامد کرزي له حکومت سره خبرې کول نه غواړي او ښایي له انتخاباتو وروسته له نوي حکومت سره خبرې وکړي، خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس رنګین سپنتا داد فرد نوموړي دا څرګندونې په کلکه غندلې وې او دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنو دوام بللی وو.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو، ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د جمهور ریاست له کاندیدانو غواړي چې د بشری حقوقو په برخه کې خپل دریز واضح کړي او دا مسأله د خپل کمپاینونو اساسي برخه وګرځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم له کاندیدانو غوښتي چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې روښانه پروګرامونه ولري. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدان باید د بشری حقوقو په اړه خپل دریځونه د خپلو کمپاینونو اساسي محور وګرځوي. دا خبره د بشری حقوقو د څار سازمان د یک شنبې په ورځ د کاندیدانو لخوا د پښتون پانو د ځوابولو په ترڅ کې کړې ده. دغه سازمان وایي د جمهوری ریاست لپاره د 11 کاندیدانو له ډلې یوازې 4 د بشری حقوقو په اړه چې په دې هیواد کې یوه اساسي ستونزه ده پښتنو ته ځواب ویلی دی. په پښتون پانو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د جنګي جرمونو د مسؤلینو د ښځو د حقونو او شکنجې په اړه پښتنې مطرح شوې دي. د بشری حقوقو د څار د ډلې د آسیا د برخې مسؤول براد ادمس ویلي د څلورو کاندیدانو چې په دغه سروې کې برخه اخیستې او د دغو مهمو موضوعاتو په اړه خپل نظریات بیان کړي دغه اقدام ستایل د ستایلو وړ دی. هغه زیاته کړه چې افغان رای ورکوونکي دې ته اړتیا لري چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدان چې یو به دغه څوکۍ ته رسیږي په دې اړه چې د شکنجې د ښځو د حقونو وسلوالو مخالفانو او د حساب ورکولو په اړه څه ډول ژمنې کوي غواړي پوه شي. د هغه په وینا د پښتون پانو ویشل د دغې پروسې یوه برخه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2013 میلادي کال د دسمبر په 2 دغه پښتون پاڼي ټولو 111 کاندیدانو ته استولې وي. په دغه پښتون پاڼو کې د بشری حقوقو د مهمو مسایلو په اړه 11 پښتنې مطرح شوې دي. د سازمان د جنوري 2 کاندیدانو ته د ځواب ورکولو ورسته نیټه ټاکلې وه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې د دسمبر له 2 د جنوري تر 2 نیټې پورې چې څو ځلې له کاندیدانو سره تماس ټینګ کړی څو دا یقین حاصل کړي چې پښتون پاڼې ترلاسه کړي دي او ورته ویل شوي چې د ځوابولو ورسته نیټه امپیاد ولری. د راپور له مخې د جمهوری ریاست څلورو کاندیدانو عبدالله قطب الدین هلال او قیوم کرزی تر ټاکلې نیټې پورې دغه پښتن پاڼې له بشپړو ځوابونو سره بیرته سپارلې دي او تر هغې وروسته چې د سازمان له نورو اتو کاندیدانو سره بیا تماسونه نیولي او هغوی ته وروستۍ نیټه د جنوري تر 14 پورې غځولې وه. په دې موده کې د جمهوری ریاست بل کاندید داود سلطان زوی د جنوري په 13 دغه پښتن پاڼې نه دي ځواب کړي خو د یو اوږده ایمیل په ذریعه په دې برخه کې خپل دریز روښانه کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې روښانه پروګرامونه ولري. د دې کمیسیون مشر سیما سمر پرون په کابل کې د انتقالي عدالت لپاره د یو کمپاین په ترڅ کې وویل
خواهش ما از تمام کاندیدای محترم
له ټول محترم او کاندیدانو نه می غوښتنه ده د پدې اړه باید ځنګړي پروګرامونه ولري او هیڅ کله انتقالي عدالت د ځان پر ضد ونه بولي بلکې د سولې د رامنځته کولو یو وسیله یې وبولي. د قربانیانو درد او رنج ته فکر وکړي او په دې برخه کې باید خاص پروګرامونه ولري. هیله لرم هر کاندید چې په راتلونکي کې بریالی کیږي د تیرو دولتونو وارث دی د خلکو دردونه باندې اعتراف وکړي او هغوی ته پام وکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر دغه خبرې د افغانستان ملي آرشیف ته د تیرو درې نیم لسیزو د جګړې د قربانیانو د پاتې شونو د تسلیمولو په یوه نندارتون کې وکړې. په دې نندارتون کې د تیرو شاوخوا درې نیم لسیزو د قربانیانو جامې، بوټونه، څپلۍ او ځینې نور شیان په ملي آرشیف کې نندارې ته ایښودل شوي دي.
د کابل یو شمیر خاریان انتقاد کوي چې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي په خپلو شمنیو رخصتیو کې تر ډیره د جمهوری ریاست د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې مصروف دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې وکیلانو د سپارښتنه کړې و چې په شمنیو رخصتیو کې خپلو سیمو ته لاړ شي او د خلکو ستونزې وڅېړي. خو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي وکیلان له خلکو سره د کاندیدانو د پروګرامونو په تشریح او شریکولو کې مرسته کوي. په ډیره تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست په انتخاباتي سیالیو کې د ملي شورا د ځینو غړي او ګډون د کابل د یو شمېر عامو خلکو انتقادونه او اندېښنې راپارولې. دوی وایي چې د ملي شورا په ځنګړي ډول د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې پر ځای چې په ژمنیو رخصتیو کې د خپلو موکلینو ستونزې وسیړي د جمهوری ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو بوخت دي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
زه معلم سید محمد د وکیلان اسبیش دخل کو ستونزې حل کی نه چې دی رائے پسې ګرځي او یو پسبل پسې منډي وشي
کله هغه بار شان رائے دات کې
ټول خلکو په دې هیله دغه وکیلانو ته رائے ورکړه چې دوی د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي خو نه دوی په کمپاینونو او نورو کارونو مصرف دي.
د افغانستان د ملي شورا غړي د دلوي لومړی نیټې د خود د میاشتې تر 15 پورې په ژمنه یو رخصت یو تللې. د ملي شورا د دوړو جرګو اداري پلاوی د دې جرګو غړي ته سپارښتنه کړې چې په دې رخصت کې د خپل سیمو تولارشي او د خلکو ستونزې لنګ دی وسړي. خو ځینې ځینې کسان شکایت کوي چې د ملي شورا یو شمېر غړي لیدل کېږي چې د جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو په انتخاباتي غونډو او کمپاینونو کې مصروف دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي په ژمنیو او رخصتیو کې د دې جرګې غړي د قانون له مخې وظیفه لري چې د خلکو ستونزې حل کړي. د ولسي جرګې دری پلاوی په انتخاباتي سیالیو کې د وکیلانو ګډون تاییدوي، خو وایي وکیلان له خلکو سره مرسته کولی شي تر څو د جمهوري ریاست د کاندیدانو پر راتلونکو کاري پروګرامونو ښه پوه شي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د وکیلانو ګډون له قانوني پلوه کومه ستونزه نه لري.
اکثرو کاندیدانو کله چې غونډې جوړې کړې دي، موږ شاهد وو چې ډېرو وکیلانو په بېلابېلو انتخاباتي ټیمونو او سیالیو کې ګډون کړی. زما په نظر دا د قانون له پلوه څه ستونزه نه لري.
نوموړي همدارنګه وویل چې ډېری وکیلان د امنیتي ستونزو له امله نه شي کولی چې لرو پرتو سیمو ته ولاړ شي. له بلې خوا یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې د ولسي جرګې غړي به د تېر په شان په خپلو رخصتیو کې د دوی ستونزو ته د رسیدګۍ پر ځای د خپلو شخصي ګټو په خاطر په انتخاباتي سیالیو کې مصروف پاتې شي.
د رایې له ورکولو مخکې کاندید ښه وپېژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر ښه وپېژنئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر اوسه بچو پورې په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام هم اوري، خو اوس دوه نیمې بجې شوي. له فرشتي جلالسې څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د بشار الاسد د حکومت او د سوریه د اپوزیشن د استازو ترمن د سولې د مذاکرات وهم مرحله نن په جنیوا کې پیلېدونکو ده. نړیوال منځګړی لغزر ابراهیمی به د سوریه د حکومت او اپوزیشن د استازو سره جلا جلا وګوري. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین او ختیځ اروپا د شمیر نورو هیوادو په اړه د خبرو لپاره په بروکسل کې سره ګوري. د بلوچستان جلای غشتونکو وسلوالو پنجاب ته د غاز د انتقال درین لیکي په بم الوزولي او الکیږي چې په پنجاب کې زرهاو کورنوې ته د غاز جریان نن پرې شوې دی. او د اوکرين د پارلمان غړي بلن پر هغو تغیرات او غور کوي چې د دې هیواد د اساسي قانون لپاره یو وړاندیز شوی. د اپوزیشن مشران او د رژیم ضد مظاهره کوونکو غواړي چې د 2004 کال اساسي قانون دور وګرځي، ځکه د قانون پر اساس زیات وخت پارلمان پلاس کې وو او د اوس په خلاف جمهور رئیس زیات صلاحیت نه درلود.
د بلوچستان په ډیره بوختي سیمه کې وسلواله د قومي مشر پر کور ډزې کړي چې په خپل قومي مشر د دوه مېرمنو دوه ماشومان په شمول اته تنه پکې وچل شوې دي. حکومت د برید پړه د بلوچ پر یو وسلوال سازمان اچولې ده. پړای له کوټه بارکوال میخیل رپورت لري.
د کوټه شهر جنوب ختیځ لور ته د بلوچستان په ناقراره سیمه ډیرای بوکټی کې د یک شنبه په ورځ وسلوال د یو حکومت پلوي قومي مشر غزاین بوکټی کور ته ننوتل، ناببره ور باندې ډزې پایل کړې او په نتیجه کې خپل غزاین بوکټی او د هغه د کورنۍ نور وطن ووجل. په وجل سویو کې دوه مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. د سیمه چارواکي وایي دا پیښه د ډیرای بوکټی په ګوټ باغل نومي ځای کې شوې ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښه وروسته د سیمه خلکو په وسلوالو پسې پلا خسته او د صحبت پر نو منځای په وغرنۍ سیمه کې له وسلوالو سره نشته سوي، چې په نتیجه کې د بوکټي قبيله یو ځوان او دوه وسلوال وژل سوي دي. زموږ امنیتي ځواکونه، پولیس، لیویز او ملیشا اسکر په وسلو سنبال دي. په ورانکارو پسې پلا خسته او په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. ترهګر به پرې نشدو. بل لور ته د ملیشا ځواکونو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ډیرای بوکټی کې د قومي مشر پر کور تر برید وروسته د بوکټی قبيله د خلکو او وسلوالو په نشته کې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوالو د بوکټی قبيله د مشر پر کور ځکه حمله وکړه چې وایي هغه یور باندې امنیتي ادارو سره د مرستې تور پورې کړی وو. د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی د دې برید پړه د بلوچو پورې وسلوال سازمان بلوچ ریپبلیکن آرمی وراچوي. خو دې سازمان په رسمي ډول د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. یادونه ور د خپلواکي غشتونکو بلوچو تر دې په خوا هم پاکسرو بلوچ میشتو سیمو کې ډیر کسان لامنیتي ادارو سره د مرستې او د دوی د جاسوسي کولو په تور وژل دي. د تیر میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې هم په همدې ډیرای بوکټي سیمه کې وسلوالو د یو قومي مشر پر کور برید کړی وو چې د قومي مشر په شمول یې د هغه د کورنۍ او وطن وژلی وو.
ازادي راديو د ځوان فکر درنو اوریدونکو شونه او روزنه د هر یواد د وګړو لپاره ډیر اړینه بلل کیږي. کله چې په یواد کې د باسواد خلکو شمیر زیات شي نو هغه یواد ارومرو پرمختګ کوي. افغانستان د نورو برخو څنګ ته د سواد په برخه کې هم له ګډن سن سره مخامخ دی او په دې یواد کې د پوهنې بهیر هم سم پرمخ نه دی تللی. که څه هم په وروستیو کلونو کې زیات شمېر ښوونځي پرانیستل شوي او تر شپږ میلیونه زیات کسان چې ډېره برخه یې ځوانان دي په زده کړو بوخت دي، خو بیا هم د دغه هېواد تر نیمایي زیات کسان بې سواده پاتې شوي دي. ځوانان بل تر هر پوړ زیات پوهې ته اړتیا لري، ځکه د یوې هېواد تاند او ځوان فکر دوی جوړوي. د ځوان فکر په نننۍ بحث کې ځوانانو ته د زده کړو پر ارزښت او اهمیت، د ځوانانو پر تشویق او پوهې ته، او همداشان د ځوانانو پر دندو چې څنګه کولای شي خپل همزورو ته د ښه زده کړو زمینه مساعده کړي بحث کوو. په نننۍ بحث کې راسره مېلمانه دي هر یو ټکنالوژیست عصمت الله فیضي، د لمر د روغتیایي علومو د انستیتیوت رئیس توریالی رهی، د فراه ولایت د پشرود ولسوالۍ د ځوانانو د اتحادی مشر، او همداشان محمد نادر نوربخش د فراه پوهنتون د کرهنې پوهنځي محصل. خپل ټولو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. فیضي صاحب، له تاسو څخه به شروع کړو چې ستاسو په نظر یو ملت څومره پوهې ته اړتیا لري او څومره اړینه ده چې باید پوهې په ګاڼه سنبال.
خپل نوبت د ازادۍ راډیو د لارې د افغانستان خپل ولس ته خپل د مینې او خلوص سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله یم چې تاسو سره نن په دې میز کې ګډون کوم او په داسې یو موضوع باندې بحث کوو چې هغه ځوانانو ته او یو کشور ته یو حیاتي موضوع ده، او یګانه شی چې موږ تاسو ته د ښه ژوند زمینه مساعدولی شي، برابرولی شي، هغه علم د زده کړې، د سواد دی. او د افغانستان ځوانان که غواړي چې ښه ژوند ولري، وسا ژوند ولري، او روښانه ژوند ولري، او یو ضمانت کړی ژوند ولري، هغه په هر رقم چې کېږي باید زده کړه ترلاسه کړي او د زده کړې په هغه علي زلي وکړم.
رئیس صاحب، که ستاسو سره دغه موضوع مطرح کړو، ستاسو په نظر څومره اړین دی چې د هېواد خلک په خاص ډول ځوانان د پوهې په ګاڼه سنبال وي؟
څرنګه چې د یو کشور اساسي تهداب تعلیم او تربیه ده، نو دا جوات خبره ده چې هر هېواد ځوانان او داغه مخک نسل او داغه شاب نسل چې د تعلیم او تربیه ته ډیر اړتیا لري. د دې لپاره چې ځوانان و علم ته مخ وکړي، په علم باندې ځان ارسته کړي، بهتره لاره ده چې ځوانان ته تشویقي جنبه ورکړي تر څو ځوانان تشویق سي او د بدو کارونو لاس واخلي، د معارف په چوکاټ کې ځان شریک او د خلکو ته ماستر د خدمت وګرځي. بل خبره ده چې څرنګه چې د شپږ دېرش کاله جنگ په افغانستان کې اهدامه لري، دا معمولا زموږ د هوا ټول بخښنه ته ډیره زیاته صدمه رسولي. د دې سره مبارزه کول ډیر لوی کار دی، نو دا د یوې ورځې کار نه دی چې دا به ډیر ژر پر دې باندې اقدامات کېږي او دا مشکلات به حلیږي. خو څرنګه د اوسنی دولت پر راتلو سره تر یو حد پورې د مکاتبو شتون ډیر زیات شوی دی، اما په هغه اندازه نه دی زیات شوی چې خلک ضرورتونه ورته لري. که چیرې مشتاسي په داخل د مرکز کې وګورو، مکاتب مو ډیر زیات دی او فعال هم دی، اما په ولسوالۍ کې مشتاس اکثریت مکتبونه سقوط دي. یوازنی علت همدا دی چې هغه منطقي نارامه دی، نو آرام دی او هلته معرف نشي کولای چې خپل پروګرامونه تطبیق کړي. نو زده کړه د هیواد راتلونکي سنبالوي، د هیواد راتلونکي جوړوي. هر هیواد زده کړې ته ضرورت لري. هغه کشورونه چې نن ورځ د دنیا پیشرفته ترین کشورونه دي، هغوی لومړی ځان په سواد باندې سنبال کړی دی، بیا د هغه نه وروسته هغه نوس ډېر پرمختللي هیوادونه دي او ډېر کارونه په هغوی کې سرته رسېدلي دي او د خلکو مشکلات همدغه ځوانانو او دغه حل کړی دی.
موضوع مطرح کړو چې مخکې رئیس صاحب اشاره وکړه چې په فراه ولایت کې که په څه هم په ښار کې د پوهنې بهیر سم دی، ستاسو په نظر څنګه دی باید د پوهنې د ښوونې او روزنې بهیر په فراه ولایت کې په مرکز او ولسوالۍ کې؟
د علم او پوهه هر هغه کشور چې د یو حالت نه یو بل حالت راوړي، هغه علم او پوهه ده. خو زموږ د کشور علم او پوهه تر نورو کلونو ښه په چټکتیا پر مخ روانه ده، او په ډیر ژر حالت کې به زموږ شاګردان اوس وایي چې په ښه ډول سره خپل پوهه مخته یوسي. نو د فراه ولایت په ډیر مکتبونه هم اوس فعلا فعاله دي، خو لوی مشکل دا دی چې هغه امنیتي مشکل دی چې په ولسوالیو، په بعض ولسوالیو کې زموږ شاګردانو نسي کولای چې په ښه ډول خپل درسونه ورولي او استادانو ته دا هم اجازه نه ورکوي چې دوی خپل درسونه ته ادامه ورکړي. خو په دې کې چې هغه د سپینجری او هغه د قومي مشران د علم او پوهې په دغه کې دوی ډېر علم او پوهې ته شاګردان دوی ته ضرورت لري څو د دوی سره همکاري وکړي.
فیضي صاحب کبي هم تاسو سره سو تاسو پان د فراه ولایت د ښوونې او روزنې وضعیت څنګه دی کوي لنډ تبصره په دې اړه کوي بیا ورسره موضوع غانې مطرح کړئ.
فراه ولایت په ښوونې او روزنه کې ستونزې موږ تاییدوو ردولای نه سو ستونزې موجود دي او هغه ستونزې به هم تنها دا نه وي چې دا د معرفه کارکوونکو یا د معرفه استازو باندې دا مشکل حلېږي. امنیتي ستونزې دي، امنیتي مشکلات دي، مجرانو معرفانو ته ولسوالیګانو ته د تګ زمینه نشته چې ولاړه شي او د پوهې کچه د لوی سره په افغانستان کې بیا پراخو عمر سره د پښ کې شریکه پوهې کچه ضعیفه ده او په هغه اندازه چې باید خلک ودې ته واڅول شي او خلک پوه شي او خلک ورسره همکاري د مارې په سره په هغه اندازه باندې همکاري ولسوالیګانو کې نه کېږي. مکتب د خلکو لپاره دی او مکتب خلک کولای شي چې مکتب په خپله جوړ کړي. د مدیر تاک د رئیس تاک دونه ورته اړین نه دی، دوی په خپله تصمیم باید ونیسي. او دا د فراه ولایت د ټولو ولسوالیګانو ولایت سپینجرو مشرانو کشرانو سه مهیله دا د ژغ مداد ورته منیس د ځوانانو منیس د مسلونو چې د بلې هېڅ لارې همکاري که کوی را سره کې نه کوی د معرف سره را سره همکاري وکړي. موږ غواړو روشانه ژوند ولرو او روشانه ژوند خوشحاله ژوند بدون د معرفې څخه که څوک خوب همداسې کوي چې موږ به دا ترلاسه کړو ممکنه نه ده. ځکه چې وایي که دنیا وړه رڼا شپه ورکونو چې د علم رڼا نه وي رڼا نه ده. هغه برکونه هغه رڼاګانې هغه ساتواره دي هغه مهانه دي هغه سلانه دي. ولې د علم رڼا هغه رڼا ده چې پر موږ ټول باندې کره وختله بیا به دایمي راباندې راختلې او لذت به روز.
د ازادي راډیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو فیضي صاحب یو داسې کس دی چې په فراه ولایت کې یو تازه نوښت هم کړی دی، د لمر په نامه انسټیټیوټ هم جوړ کړی چې دا په خپله د پوهې لپاره یو ښه ګام دی. تاسو څه فکر پیدا سو فیضي صاحب که خپل دغه نوښت پاکله وایس واقعا که هر څوک د پوهنې په برخه کې همداسې نوښتونه وکړي نو خامخا به د پوهنې په برخه کې مو ډېر پرمختګ ولرو.
څومره هم زه تاته په خوله وایم هغه نه به بیا خلکو ته د قناعت وړ نه وي. زه پراخ خلکو ته مې اعلان دا دی چې که چیرې پر چا پر ما سند پیدا کړي چې د لمر انسټیټیوټ څخه څوک د پیسو په بخش کې جواب سوی دی زه ورته چلنج ورکوم نشي پیدا کولی. لمر انسټیټیوټ د تاسیس هدف مې همدا و چې دلته ځوانانو ته د زده کړې زمینه مساعده شي او دلته ځوانان زده کړه وکړي او تر بل هر ولایت پراخ ولایت طبي زده کړو ته اړتیا درلوده. بیا موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د لمر انسټیټیوټ جواز د وزارت څخه واخو چې پیلن په څلورو څانګو کې اوس پیلن فعالیت لري. طبي ټکنالوژي د فارمیسي څانګه ده، نرسنګ څانګه ده او علي قابلګي څانګه ده. او ارزو ارمان مې هم دا دی چې د لمر نسو د محصلینو زمې مرزو دا ده چې موږ وکولای شو چې د دې صدا چې محصلین جوړ کو داسې پارغین جوړ کو چې هغه واقعا هم سبب پرای ملت ته د جواب آمادګي ولري او دوی ته جواب ووسی. بیا هم یګانه ادب مې دا و چې د پرای ملت د ځوانانو د زده کړې کچه د روغتیا په برخه کې لوړه ولاړه شي پس د لمر نسو د تاسیس یګانه علتم داو.
مانه فیضي صاحب اوس بیا هم رئیس صاحب ته راګرځ. رئیس صاحب ساس په نظر که ځوان بې سواد پاتېږي د هغه بدې پایلې به د هغه کورنۍ ته او په عام ډول ټولنې ته څه وي؟
څرنګه چې یو ځوان د سواد نه نه برخمن کېږي دا ځوان د مختلفو نوو مشکلاتو سره مخ کېږي. په لومړي قدم کې که یو ځوان بې سواده پاتېږي هغه هغه جامعې ته خدمت نسي کولای او بل نسل ته نسي کولای چې خدمت وکړي. بې سواده انسان معمولا مواد مخدرو راهزنۍ او نور کارون ته لاس وهي. ځینې دغه بې سواده خلک اکثره وخت مجبورې کېږي چې بهرنۍ هیوادونو ته ولاړ شي او پر لاره باندې هغې خپل خور ژوند له لاسه ورکړي. همدغه نتیجې دي چې د بې سواده خلکو څوک چې د بې سواده کچې څخه شاته پاتېږي او سواد نسي کولای چې سواد لاسته راوړي هغه په هغه جامې کې د یو موزر شخص په حیث په جامې کې ژوند کوي. البته ټوله ځوانان نه هغه ځوانان چې ټوله بې سواده دي، ځینې خلک همداسې کېږي. نو سواد څرنګه چې د هیواد اساسي تهداب او بنسټ جوړي نو دا لازم ده چې هر افغان که څه فرعي اوسي او که څه بل ولایت اوسي هر افغان اوسي تعلیم او تربیه ته مخه وکړي.
تاسو داسې یو مشخصان وبخښه تاسو داسې یو بیلګه لرئ چې مثلا د ځوان مثال ورکړئ ته چې هغه بیسواد او بیا په نور دغه اختصاصي
کله چې زه مکتب په دورې کوم مزموج یو هم دوره ځوانو تقریبا تر نه هم صنف پورې هم مکتب ولوسته داغه نو ورسته د مکتب سره علاقه مندي نه درلوشتله او خپل تحصیل ته ادامه ورنه کړله د مجبور سو چې لاړ سي ایران ته او کار وکړه ترڅو روزمز وکړل ترڅو خپل اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړي د همدغه کله چې دا خواستخاره هغې دا ځوان په مواد مخدر باندې اخته وو په مواد مخدر باندې اخته وو او ډېر مشکلات یې هم درلود په فامیل کې ډېر سخت مشکلات یې درلود سخت کړاوونه یې تیر کړي وو په ایران کې هم دلته چې همراغ یې محتاد وو بیا د هغه نه وروسته د هغه د پشت رود ولسوالۍ ځوانانو ټول سره کښېناستل هغه ځوان یې راوغوښته هغې تشویق یې وورزش ته هغه ځوان خوشبخت نن د مواد مخدرو څخه لاس اخیستی دی
نوربخش صاحب که تاسو سره وګرځو ستاسو په نظر څنګه موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو تر څو یا حتی کښته عمر ځوانان او نور چې ښوونځیو کې ځانونه شامل کړي درس شو ووایي او تشویق شي پوهنتونونو ته ولاړ شي
مننه هر هغه څوک چې د کوچنیو ماشومانو سره کومک کوي د هغوی فامیل دی یا د هغې مور او پلار خو تر ټولو دا اړینه د هغه کسان یا هغه ځوانان چې که څه په پوهنتونونو کې دي او که څه په ښوونځیو کې دي د هغو ته ټول لوی کومک هغوی کولای شي څو هغوی په خپل کلیو او قریو کې یا بانډونو کې وهڅوي چې دوی خپل ماشومان و مکتب ته واچوي یا وایستوي خو د هغوی پلار او مور چې ده په دې کې تر ټولو یو لوړ پورې ګام لري چې دوی په کښته عمر کې مکتب ته واچي او وایس واچي خپل علم او پوهې ته ادامه ورکړي خو تر دې ټولو د استادانو او معلمینو یا د هغه مکتب مدیرانو چې په کلیو بانډونو کې دي هغوی هم یو لوی مهم ګام واچي وایي نو به وي په دې دغه کې چې دوی خپل د هغوی د کلو ماشومان په هر ډول چې اوسې باید و مکتب پیدا کړي څو چې زموږ ځوانان او یا ماشومان بېسواده پاته نه شي چې لامل یې هغه یا محتاد شي او یا په ناوړه کارونو باندې لاس پورې کړي
په خپله د ځوانانو د څه مسؤلیت دی په دې برخه کې که راسو مثلا یو ځوان په دې برخه کې د بل ځوان سره څه مرسته کولی شي آیا کولی شي چې هغه ته د زده کړو زمینه مساعد دي که یا ته که په عام ډول خاص ډول ووایو د یو سواد آموزی کورسونه کې شامل کیا په نور مسایلو کې یا ته ځینې ځایونه ښوونځي سته خو هلته څوک نه ځي په خپل ځوانان په داسې یو محیط کې څه دنده لري
او ځوانان په خپل محیط کې یا بې سواد هغه کسان چې علم او پوهې باندې سنبال دي هغوی یو لوړ ګام سوای چې وایي نو به وي په خپل قریو کې ځکه چې هغوی سوای چې هغه ځوانان علم او پوهې ته جذب کړي یا حتی و نور کورسونه چې دي د زده کړې کورسونه د بې سوادي کورسونه سوای چې دوی ورته کنیکټ یا وصلي کې خو تر ټولو دا دی مثلا که چیرې یو ځوان په علم او پوهې باندې سنبال وي د سوای بې له دې چې دی په یو کورس دولتي کورس پورې شاګردان ول د سوای د ځانونه شخصي کورس جوړ کړي څو هغوی ته په وړیا ډول علم پوهې زده کړي د دې لارې دا یو لوی ګام دی دا یو لویه لار ده چې دوی وسوایي هغه ځوانان چې د علم پوهې سره علاقه نسوای چې ویلو به وي سوای د دې له لارې د یو لوی عامل یې دا دی چې دوی سوای د مکتب سره هم د دغه لارې څخه سوای چې ولاړ سي یعنی دوی سوای چې په خپل شخصي کارونو مخته یونسي لکه دی چې د دوی ځوانانو سره کومک وکړي
فیضي صاحب بیا هم تاسو سره ګرځو که تاسو هم موږ ته ووایئ چې تاسو په نظر کوم لارې چارې چې تاسو هم یو ځوان یاست او خامخا په دې هکله به تجربه هم لرئ کوم لارې چارې موږ لرو تر څو ځوانان وهڅوو تر دې هم زیات چې زده کړو ته یا لوړو زده کړو ته او یا هم ښوونځیو ته ډېره پاملرنه وکړي او هلته خپل تاثیر وکړي
یګانه لاره چې د ځوانانو په دې باندې پوه کړو تاسو به اورېدلي په مارې په تېرو کتابو کې به دا ویل کېدل وایي بې علمه سړی ړوند دی او ځوانانو ته زما دا پیام دی چې په وجود کې ټولې عذاب قدرمنې دي او ټولې عذاب د اعتبار وړ دي ولې سترګې هغه شیان دی چې موږ په هغه باندې ژوند کوو سترګې هغه شیان دي چې موږ په هغه باندې د شو به توپیر کولای شو پس دا چې بې علمه سړی ړوند دی یعنی بې علمه سړی مایوبه دی بې علمه سړی د مشکل سره مخامخ دی بې علمه سړی د مشکلاتو سره جوړ دی کچیرې یو مور یو پلار یو ورور غواړي چې خپل اولاد ته دایمي خدمت وکړي خدمتونه پترت صاحب مخکې ما وویل خدمتونه فرق لري، موږ تاسې ورځنی خدمت لرو، دایمي خدمت که غواړي دایمي خدمت وکړي، غواړي چې اولاد یې همیشه اولاد وسي، همیشه د دوی دعاګو وسي، هغو ته دې د زده کړې زمینه مساعده کړي. یګانه رول چې لري په سواد کې، لکه څنګه چې زموږ تاسې ملګرو وویل، د مور و پلار څه ویل دي، ولو اوسه مشکل دادی در دې باندې موږ تر کو چې بېسوادي دومره زیاته شوې چې ما یو وخت یو چاته وویل مال دستا زوی خپل علم ته تشویق چې هغه زده کړې وکړي، هغه وویل چې ورور پر ما باندې خدا سي تیر سو تر ننه د هغه پنګان تړم دی به نه څه وکړم، زه دی جن تری مال چې نه وزرم ته خود ځان بدبخته کوي، دا دی پرېږده چې خوشبخته سي. دا قوي مبلغینو ته ضرورت لري، دا قوي استادانو ته ضرورت لري، او افغانان تر څو چې دا تایید نه کړي دا ونه مني، دا شعار چې معرفې لري چې بې علمه سړی ړوند دی، دا په ده باندې ونه مني، او دته تشریح نه کړي چې بې علمه سړی ړوند دی. که د واقع هم پوه سو چې زه ړوند یم، بیا درس وایي، بیا زده کړه کوي. ځوانان هغه اګه ځوانان زه شیم، د هغو مسولیت دا دی چې هغه ځوانان چې فیصله په دې بخش کې معلومات نه لري، هغو ته معلومات یعنی په شکل د اشکال هغو ته د علم د زده کړې معلومات ور ورسوي، او هغو ته د علم باید هغه ګټې تشریح کړي. دا هغو څخه تعقیدلی چې په بعض حالاتو کې داسې وخت راشي چې سړی نشي کولی دا خبرې وکړي، څوک به در سره مخالفت کوي، ولې بیا هم د څه لږ مخالفت د څه لږ غیبت مخنیوی د دوی نه کوي، د هغه دې وسي، ولې بیا هم د علم لپاره دې مبارزه وکړي. او هغه ځوانان چې په اطرافو کې ژوند کوي، هغه ځوانان خدای علم سره نه خبره دي، هغه په اصلاح دا هغو تشویقول د میډیا وظیفه ده، تر څو چې په رسنیو کې د علم صفت په زیات ډول باندې وشي، تر څو چې په رسنیو کې د علم هغه اساسي الګو وي، هغه اساسي نمونې اعلان سي چې پلانکي ځوان په علم په ډګر کې دا میډال ترلاسه کوي، نن یې دا د مزدونه قدر کو، او دا د معارف ریاست کولی شي چې دا خبرې تبلیغ کړي. زه ریاست معارف موږ یو ځوان درلود، په ریاست معارف کې هغه دریم نمره د افغانستان په سطح راغلی، ولې تر اوسه زه پکې نه کوم چې تاسو هم خبر یاست چې هغه تر اوسه دریم نمره دی. دا د معارف نیمګړتیاوې دي. رئیس معارف په دې اړه باید ډېر غټ غټ محفلونه نیولې وای چې دا د افغانستان په سطح دریم نمره راغلی، پس د دې محفل نیولی وای ته باور وکړي چې ما او تا او بل به وخت امدګي نولای، او موږ به تشویقېدلی. تشویق د ریاست معارف د طرفه، تشویق د مور پلار د طرفه، تشویق د انډیوالانو د طرفه، تشویق او دغه په وایت تشریح کول د میډیا د طرفه چې تلویزیونونه او رادیوګانو په دې اړه خپل مسؤلیت په ټینګ ډول باندې ادا کړي.
مننه فیضي صاحب. رئیس ستاسو په نظر د هیواد او ټولنې په پرمختګ کې په خپله د مسلکي او باسواد ځوانانو رول څومره زیات دی، او که موږ اوس ویل کېږي چې حتی تر نیمو زیات کسان په افغانستان کې متاسفانه یا بدبختانه د سواد څخه محروم دي، که وی درې څومره زیات دی، یعنی څنګه کولی شي خپل هیواد د دې حالت او بس
دا جواب خبره ده چې یو هیواد راتلونکی او جوړو د هیواد جوړونه په باسواد خلکو باندې کېږي، نه په بېسواد خلکو باندې. او ډېر رول کېدای شي چې هغه ځوانان چې په علم باندې سنبال دي، هغوی کوای شي چې د خپل علم د نورو سره شریک کړي، او هغه نه تشویق کړي تر څو هغه ځوانان چې د علم څخه به سواد پاتې شوی دی، هغوی ته زمینه د کورسونو برابر کړي. دا آیاتي کورسونه یا د بېسوادي کورسونه په ټولو قریجاتو کې باید فعال سي، تر څو هغه ځوانان چې پسند ولو کسند هم یو څه مشر هم وسي، بیا هم همدا وسي. څو ورځې مخکې زه د یو درملتون بغل ته ولاړم، یو سړی راغی زما څخه پوښتنه وکړه، دغه درملتون چې زه ورته ولاړم، ما ته دغه جاوید درملتون چیرې دی؟ ما ورته ستا پر سر باندې څرنګه چې مخکې دوست هم وویل چې بیل مسړی ړوند دی، همدغه زه ډیر تاسف کوم په دې کار باندې چې څرنګه چې یو ډیر ښه ځوان، ډیر ښایسته ځوان، څرنګه چې د علم څخه برخمن نه و، نو هغه دغه درملتون باندې چې کار درلوشته نه سه کولی چې دغه مشخصه کړي.
نربخ صاحب، دغه عین پرسن تاسو هم کو چې په خپله د مسلکي او باسواد ځوانان رول د یو هیواد په پرمختګ کې څومره اړین دی؟
د مسلکي ځوانانو مسولیت په دې جامع کې ډیر تاثیر گزار دی. خو متاسفانه نن زموږ هغه ځوانان چې په هغه لوړ زده کړو باندې سنبال دي، ځکه چې هغه وکړه کده پونتونه او یا د ماستری څخه فارغ سي او یا راسي، هغه وي ته په داخل د کشور کې د کار د زمينه د کار نه د مزايده، نو هغه مجبور دي چې یا پیرار وکړي د کشور څخه، او دا موټر په په سم ډول لیدلی شو. نن زموږ هغه ځوانان چې په خارجي کشورونو کې تحصیل کوي هغه بیرته نه راګرځي، ځکه چې دوی ته دلته په داخلي کشور کې زمینه د کار نه ده مساعده. نو یو لوی علت همدغه دی چې که چیرې زموږ ځوانان په لوړو زده کړو باندې سنبال وسي او هغه ته د کار زمینه مساعده کې دوی لوی ګام لوبولی سي په دې کې د علم او پوهې په بخش کې. او بل هغه دی چې جګړه او یا هغه جنگماران خلک چې نن ورځ زموږ په ولسوالیو او قریو باندې جنگ کوي هغه لوی عمل هم دغه دی چې دوی هیڅ وخت دې کسانو ته چانس نه ورکوي چې علم او پوهه منځته راوړي. او زموږ چې متاسفانه زموږ همسایګي کشورونه هم په دې کې ډیره ونډه اخلي، څو داسې کسانو ته اجازه ورنه کړي چې دغه خپل د کلي ځوانان او یا خپل مکتبونه په ښه پوهې او علم باندې سنبال کړي.
نوربخت صاحب، مننه ستاسو د خبرو په تایید سره. زم یو یادونه غواړم چې وکړم، او هغه دا چې په خپل ځینې وخت د استعمارونو د نړۍ هم غواړي چې ځینې کسان بې علمه پاتې کړي تر څو خپل قدرت پرې وچلي. او موږ تاسې هیله کوو چې خلک په دې پوه سي. د ازادي راډیو د ځوان فکر درنو اورېدونکو د پروګرام وروستۍ برخه ته رسېږو. اوس د پایلې په ډول بیا هم بدله بلبنو د هر یو څخه یو لنډ سوال کوو، بیا به وروسته خبرونه پای ته ورسوو. فیضي صاحب، ستاسو پیام که هغه لنډ خبر راته وکړي، یا پیام څه دی هغه کسانو ته چې سواد لري او هغه کسانو ته چې نه لري، څه مرسته یو د بل سره وکړي؟
مننه بطرت صاحب، زما پیغام ځوانانو ته دا دی، امید ژوند په امید چلیږي، امیدواره به اوسو. دا هیواد زموږ دی، دا هیواد په موږ باندې ابادیږي، دا هیواد په موږ باندې پرمختګ کوي، سیاسي پرمختګ، اجتماعي پرمختګ، هر نوع پرمختګ که راځي هغه به په ځوانانو باندې راځي. خو په کومو ځوانانو باندې؟ په علم لرونکو ځوانانو باندې. لکه نن چې زموږ تاسو مشران د میډیا په مخ کې دا نارې وایي چې ځوانان د اجتماع د ملا تیر دی، ولې متاسفانه چې دوی دا تیر هېر کړی دی، هېڅ نوه توجه نه ورته ورکوي او دا ځوانان نا امیده کوي. خو ځوانانو ته مو پیغام دا دی چې امیدواره دې وسي، زده کړې دې وکړي. یګانه شی چې پر انسان باندې زور نه راولي، د انسان په اصطلاح انرژي نه مصرفوي، ورڅخه دوامداره مصرف نه لري، هغه علم دی. علم دې زده کړي، علم دې ترلاسه کړي، د استعمال وخت یې انشاءالله رارسي. او که په دې تمنا سو چې هر وخت زمینه د کار مسئله زو بیا به درس هم ووایم، هغه نه کېږي. لومړی دې خپل ځانونه ورسي، لومړی به خپل ځانو ته یو څه اصلوو، انشاءالله نن یې که سبا یې زمینه د کار به د وطن زموږ دی، موږ ته به برابرېږي.
مننه رئیس صاحب، که ستاسو لنډ پیغام هم ولرو ځوانانو.
زما پیام ټول ځوانانو او سپینګرو ته دا دی چې ټول سپینګرو څنګه چې افغانستان د مشترک ټول ګډ کور دی، د دوی نه هیله لرم چې خپل اولادونه او مکتب ته واستوي تر څو په تعلیم او تربیه باندې سمبال شي.
مننه نور بخش پس پیغام هم خور.
مننه، زما پیام هغه ځوانانو ته چې په علم او پوهې سره سرونډه سره شریک دی، هغه وی ته چې دوی په صادقانه ډول خپل درسونه وایي او په ښه ډول یې مخته یوسي. خو متاسفانه نن چې زموږ ډیر ځوانان د وطن د جنگمارانو سره وصل شوي دي، او هغه ته زما پیام دا دی چې نور دی دا کار دې کشیر دی، او خپل دا هم تر اوسه وخت دی چې دوی وکولای سي خپل علم او پوهې ته ادامه ورکړي.
مننه له خپل ټولو میلمنو، هر یو ټکنالوژي سیسمت الله فیضي، د لمر د روغتیایي علومو د انستیتیوت رئیس توریالی رهي، د فراه ولایت د پښتو ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر او همداشان محمد نادر نوربخش، د فراه پوهنتون د کرهنې پوهنځي محصل څخه یو نړۍ مننه کوو چې په دې بحث کې زموږ سره ګډون وکړي. درنو اورېدونکو، تر بلې خپرونې خدای په امان.
سی در پدریم بی منزلا بتر کومی سروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزڑوائی در مانتا زب زم افغانستان تا
زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دیکھا انگلینڈ جرمنی دیکھا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کا بیلجیم دیکھا ڈنمارک دیکھا سویڈن دیکھا انگلینڈ دغا واڑا کلارسی دغا واڑا کلارسی گران کنڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا کدا چیک سلوا کی ادا سینڈا کا امریکہ دا ناروے کا افریقہ دا آسٹریلیا دا کا ماسکو دا کدا چیک سلوا کی ادا ٹولو گیشا پسو آرے